15 ماہ کی لڑائی کے بعد اسرائیل حماس جنگ بندی پر راضی. دونوں فریقین کے درمیان کن معاملات پر اتفاق ہوا ہے اور خطے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اکتوبر 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ بند کرانے کے لیے بالآخر کل قطر کی میزبانی اور امریکہ اور مصر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے جس کا اطلاق اتوار سے ہوگا. قطر کا کہنا ہے کہ معاہدے کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے قطر مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا. اس معاہدے کے تحت حماس کی قید میں درجنوں یرغمالیوں کی مرحلہ وار رہائی, اسرائیل میں قید سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کی رہائی, غزہ میں بے گھر ہو جانے والے لاکھوں افراد کی واپسی اور فلسطینیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی شامل ہے. خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق معاہدے کے تحت ابتدائی طور پر غزہ میں جاری لڑائی میں 6 ہفتے کا وقفہ ہوگا اور اس دوران جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے. رائٹرز کے مطابق ان 6 ہفتوں کے دوران تقریباً 100 یرغوالیوں میں سے 33 رہا کر دیے جائیں گے. ایک طرف فلسطینی شہری اور اسرائیل میں بہت سے لوگ جنگ بندی کے اس معاہدے پر خوش ہیں, تو دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں غزہ میں انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا جو فریقین کے لیے قابل قبول ہو. آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے دور صدارت کا بھی ایک جائزہ لیں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسرائیل اور جنگ بندی کے اس معاہدے پر, اسرائیل اور غزہ میں اس پر کیا صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا سے جو یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہریندر بہت شکریہ. جنگ بندی پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے, خصوصاً یرغمالیوں کے خاندانوں میں جو طویل عرصے سے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے؟
یرغمالوں کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ تو ایک طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک چنتا بھی دیکھنے کو مل رہی ہے انہیں اس بات کا, جو ہے چونکہ ابھی تک یقین نہیں ہو پایا کہ اس میں کتنے لوگ وہاں سے زندہ لوٹیں گے, تو اس کو لے کر کے خاصا جو ہے ایک کنسرن دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یروشلم میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے سے گزرا تو وہاں پر کافی سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہوئے تھے. یہ شدت پسند تنظیموں کے جو حمایتی ہیں وہ تھے اور وہ اس ڈیل کی مخالفت کر رہے ہیں. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے سرنڈر ہے, اور تو دونوں ہی چیزیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. ایک عام آبادی جو ہے اسرائیل میں وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ شدت پسند تنظیموں کے جو حمایتی ہیں یا پھر ان کے جو رہنما ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان رہنماؤں کی طرف سے یہ بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ ڈیل آگے بڑھتی ہے تو شاید وہ مخلوط حکومت خود کو باہر نکال لیں گے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر سیاسی سرگرمیاں دراصل کافی تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مانا جا رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ماحول بن سکتا ہے. تو جہاں سیکیورٹی کے نظریے سے دیکھا جائے تو اسرائیل اپنے آپ کو پہلے سے بہت زیادہ محفوظ محسوس کر رہا ہے, لیکن پولیٹیکلی جو ابھی یہاں کی سرکار ہے, حکومت ہے, وہ اپنے آپ کو تھوڑا انسٹیبل سا یا تھوڑا سا انسیکیور محسوس کر رہی ہے.
تو ہریندر, غزہ میں جو فلسطینی شہری ہیں ان کی طرف سے کیا رد عمل ہے, یہ بتائیے. غزہ میں تیزی سے جو امداد پہنچانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں, کیا وہ بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی ٹریک پہ ہیں, کچھ ہوا ہے اس معاملے پہ؟
غزہ میں میری کچھ لوگوں سے دراصل بات ہوئی ہے, اور غزہ میں لوگ جو ہے ایک طرح سے راحت کی سانس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آخر کار 15 مہینوں کے اس کشیدگی کے بعد انہیں شاید تھوڑی راحت ملے گی, اور جن وہاں پر بدحال جو ماحول میں وہ جی رہے ہیں اس سے انہیں چھٹکارا ملے گا, اور ہو سکتا ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں میں بھی واپس جائیں. حالانکہ زیادہ تر جو گھر ہیں وہ اب بالکل ڈھہ چکے ہیں. وہاں پر آپ اگر غور کریں تو بالکل ریت سا نظر آ رہا ہے آدھے سے زیادہ جو غزہ ہے. تو وہاں پر حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے گئے ہیں. انسانی سطح پر جو ہے ساری جو وہاں پر فیسلٹیز ہیں وہ لچر چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس خبر کے بعد لوگوں میں تھوڑی سی جو ہے وہ راحت لوگ محسوس کر رہے ہیں, اور ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی کچھ لوگ نظر وہاں پر آئے ہیں. مانا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کچھ وہاں پر لوگوں کو یہ بھی ماننا ہے کہ جس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے اس سے کچھ وہاں حاصل بھی ہوا ہے, کیونکہ 500 ٹرک جو ہے اس جنگ کے شروع ہونے کے پہلے غزہ میں جو ہے داخل ہوا کرتی تھی, اب کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد 600 ٹرک جو ہے وہ اسرائیل کو غزہ ہر روز بھیجنا ہے. تو ایسے میں
ہریندر ایک چیز کوئکلی اگر لاسٹ میں بتا سکیں کہ انفراسٹرکچر ہے کیا وہاں پہ, کیا سپورٹیو انفراسٹرکچر کیا ہوگا, کون سی تنظیمیں وہاں تک یہ امداد لے کے جائیں گی, اس پر کوئی بات ہو رہی ہے؟
دیکھیں, اس کو لے کر کے کوئی خاص بات نہیں ہو رہی, اور دراصل یہ جو ہے ایک کنٹیسٹڈ ایشو رہا ہے, کیونکہ جو یو این کی یہاں پر ایجنسی ہے یو این آر ڈبلیو اے, اس کو لے کر کے اسرائیل جو ہے لگاتار مخالفت کرتا رہا اور کرتا رہا ہے کہ اس کو وہ اس پروسیس میں کسی بھی طرح سے شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ باقی بھی جو ایجنسیاں ان کی طرف سے بھی کہا یہ جاتا رہا ہے کہ جس طرح کا وہاں پر سیکیورٹی کو لے کر کے ایک کنسرن سا بنا رہا ہے, اس میں کام کرنا ان کے لیے بڑا مشکل رہا ہے.
تو دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کس طرح سے یہ انفولڈ ہوتی ہے. ہریندر, آپ سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے ہم اس معاملے پہ. مزید بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے. 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر اچانک اور غیر متوقع حملے کو اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ کا سب سے تباہ کن واقعہ سمجھا جاتا ہے. حماس کے عسکریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل میں حملے کر کے تقریباً 1200 افراد کو ہلاک اور 250 کے قریب شہریوں کو اغوا کر لیا تھا. اطلاعات کے مطابق حماس کی قید میں اب بھی تقریباً 100 یرغمالی موجود ہیں, لیکن ان میں سے کتنے زندہ ہیں یہ معلوم نہیں ہے. غزہ میں حماس کی وزارت صحت کے عہدیداروں کے مطابق اس جنگ میں 46,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم برطانوی جریدے دی لینسٹ کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق یہ تعداد 70,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ خطے کے دیگر حصوں تک بھی پھیلی. ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہوا. یمن کے حوثی باغیوں اور لبنان میں حزب اللہ سمیت ایران کے دیگر حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا, جبکہ اسرائیل نے اپنی کاروائیوں میں حماس, حزب اللہ اور پاسداران انقلاب کے چند اہم رہنماؤں کو ہلاک کر دیا. حماس اور اسرائیل کے درمیان پہلی بار عارضی جنگ بندی نومبر 2023 میں ہوئی, جس کے نتیجے میں حماس نے 100 سے زیادہ اسرائیلی یرغمالی اور اسرائیل نے 200 سے زیادہ فلسطینی قیدی رہا کیے تھے. لیکن اس کے بعد جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار بے نتیجہ رہے. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی مشرق وسطی کے لیے کیا اہمیت ہے؟ یونیورسٹی آف ڈیلاویر میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ اگر حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوتا تو ایران کی امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا. وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری نے پروفیسر مقتدر سے بات کی.
ڈر تھا کہ دیر کوڈ بی اے ڈائریکٹ اٹیک بٹوین امریکہ اور ایران یا اسرائیل اور ایران کے بیچ میں پوری جنگ, وچ ول آلسو ڈریگ دا عرب کنٹریز ان ٹو اٹ. تو یہ ایک خطرہ تھا. سارا کا سارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا, دواخانے, اسکولس, ایک دم تباہی مچ گئی. اینڈ دیٹ وڈ ہیو کنٹینیوڈ وت آؤٹ دا سیز فائر. اور ریسورسز بھی, اسرائیل کی اکانومی تباہ, غزہ تو پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے. اور تو اس سے یہ چیز ہو سکتا ہے کہ دا ٹیمپرز ول کم ڈاؤن ان دا مڈل ایسٹ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو غزہ میں جو لوگ جو اتنا مطلب دے آر لیونگ ان ہیل, تو ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچ سکتی ہے, ان کو دوائیں, کھانا پینا, پانی وغیرہ مل سکتا ہے. سو دیٹ از دا آئی تھنک دا بگیسٹ گین یہ جنگ رکنے کے وجہ سے, دیٹ دیر ول بی ہیومینیٹیرین ایڈ فار غزہ.
ابھی آپ ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کر رہے تھے. غزہ میں اقوام متحدہ کا امدادی ادارہ انروا تو تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے, تو امداد پہنچانے کی صورت آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟
تو ایک, اسرائیل کے وجہ سے وہاں پہ ایڈ نہیں جا سک رہی تھی. دوسری, کیونکہ اسرائیل اور خود حماس ویئر ناٹ پرووائڈنگ سیکیورٹی, جو ایڈ جا رہی تھی وہاں پہ دوسرے لوگ لوٹ بھی لے رہے تھے اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی. تو جو ایڈ تھوڑی بہت جو اسرائیل الاؤ کر رہا تھا اس کی سیکیورٹی نہیں تھی, اور جو پیپل ہو ڈیزروڈ اٹ موسٹ ان کو نہیں مل رہا تھا. سو دس واز دا سیکنڈ پرابلم. اور تیسری پرابلم یہ تھی کہ بعض, مطلب یہ تو ویسٹرن سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ حماس خود قبضہ کر لے رہا تھا آن دا ریسورسز جو آ رہے تھے, اور اٹ واز یوزنگ اٹ مور فار اٹس فائٹرز دین پبلک کے لیے. تو اس کے لیے دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹروپس آن دا گراؤنڈ. اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے طرف سے یا سعودی عربیہ کے طرف سے لوگ وہاں آئیں گے, اینڈ ہوپ فلی یونائٹڈ نیشنز ول بی الاؤڈ بیک ان.
اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ معاہدے میں ابھی کچھ معاملات طے ہونا باقی ہیں. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟
جو انہوں نے خالی کیا ہوا ہے ناردرن غزہ, اب لوگ لٹرلی لاکھوں کی تعداد میں will be able to go back to their homes in northern Gaza. تو ابھی وہ جو ڈسائڈ نہیں ہوا کہ جو دونوں بارڈرز پہ اسرائیل قبضہ رکھنا چاہ رہا ہے, یعنی جو رافا کے پاس کا جو بارڈر ہے تاکہ اور ہتھیار اسمگل نہ ہو, اور جو ناردرن غزہ کے پاس جو بارڈر ہے تاکہ مطلب اسرائیل میں حماس فائٹرز نہ گھس سکے, تو وہ نیگوشیٹ نہیں ہو رہا کہ کتنے فیٹ. پہلے تو حماس ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے باہر چلے جائے غزہ کے, پھر اس کے بعد کہا نہیں 350 فیٹ, اب ایٹ دا کرنٹ مومنٹ دے آر تھنک 800 میٹر تک اسرائیل کی فوجیں بارڈرز کے اندر رہیں گے, لائک بفر زونز بنا کر. پھر 16 دن تک اگر سیز فائر مینٹین ہوتا تو دے ول اسٹارٹ ڈسکسنگ فار دا سیکنڈ فیز وچ از دا اینڈ آف دا وار. تو اینڈ آف دا وار میں جو ڈسکشنز ہوں گے دیٹ از ویری سیریس, کہ کیا اسرائیل کے ڈیمانڈس ہوں گے کہ جنگ ختم کرنے کے. ابھی تو صرف سیز فائر ہوگا, پھر جو تھرڈ فیز ہے وار کے ختم ہونے کے بعد, دے ول ڈیسائڈ کہ واٹ ول بی دا فیوچر آف غزہ, ول حماس بی الاؤڈ ٹو رول ان غزہ, یا کون گورن کرے گا غزہ کو. اگر حماس واپس آ جاتا ہے تو اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری جنگ ویسٹ ہو گئی.
کیا فلسطینی اتھارٹی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ غزہ میں کوئی انتظامی ڈھانچہ قائم کر سکے؟ غزہ میں نیا میکینزم کیا ہوگا؟
پیلسٹینین اتھارٹی ہے, ایسا کون سا کمال کر رہی ہے وہ ویسٹ بینک میں جو یو ول ہیو کانفیڈینس کہ وہ غزہ میں آئے. حماس تو بالکل اس کے خلاف ہے. ایک پرابلم اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ حماس کے لیڈرس کو تو انہوں نے مار دیا, ہانیہ کو بھی مار دیا, سر شنوار کو بھی مار دیا, تو جن کے جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو مار دیا. لیکن انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا تیزی سے اسرائیل حماس کے فائٹرز کو مار رہا ہے اتنی تیزی سے نئے لوگ ریکروٹ ہوتے جا رہے ہیں. سو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک دو مہینے میں حماس ول بی بیک ٹو فل اسٹرینتھ وتھ نیو لیڈرشپ. تو حماس اتنا آسانی سے غزہ کیوں کسی کے اور کے حوالے کر دے گا؟ دیٹ از دا سیریس کویسچن. تو مجھے لگتا ہے کہ دس ڈبیٹ از دا کریٹیکل ڈبیٹ, کہ اگر حماس نہیں ہے تو پیلسٹینین اتھارٹی کیا وہ گورن کر سکتی ہے, وچ آئی ڈاؤٹ. اور پھر یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ, کیا وہ اور ایجپٹ کے ساتھ مل کر ول دے ٹیک ریسپانسبلٹی؟
غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر امریکی رد عمل اور صدر بائیڈن کی طرف سے اپنی 4 سالہ مدت صدارت کے اختتام پر وائٹ ہاؤس میں ان کے آخری خطاب کی تفصیلات جانتے ہیں ارم عباسی سے جو کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ارم, سب سے پہلے تو صدر بائیڈن کے الوداعی خطاب کی اگر آپ ہائی لائٹس ہمیں بتا سکیں.
جی اسد, صدر بائیڈن نے اوول آفس سے اپنے آخری قوم سے خطاب, 5th آخری قوم سے خطاب میں ایک طرح سے امریکی عوام کو متنبہ کیا کہ چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں اتنی زیادہ پاور آ جانا امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ بنیادی حقوق اور ڈیموکریٹک ویلیوز یعنی جمہوری اقدار کے لیے متحد رہیں, کھڑے ہوں اور ان کو پروٹیکٹ کریں. اور انہوں نے اپنے بارے میں یہی کہا کہ ان کا 4 سالہ یہی مشن رہا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں پاور آ جانا اور ان کے غلط استعمال کو اگر نہ روکا گیا تو یہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے آزاد صحافت کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آزاد صحافت تباہ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا اونرز پہ انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز نے بھی اب فیکٹ چیکنگ یعنی حقائق, جو بیانات سامنے آتے ہیں, جو خبر سامنے آتی ہے, ان کے حقائق کو چیک کرنے کی جو ایک سروس شروع کی تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, جو کہ آزاد صحافت کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عوام سے یہ بھی کہا کہ وہ متحد رہیں. وہ آنے والا وقت جو ہے اس کو انہوں نے کئی خطرات سے عوام کو آگاہ کیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ٹینیور کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے نوکریوں میں اضافہ کیا. 1,67,000 نوکریاں پیدا ہوئیں ان کے دور میں. اور انہوں نے جی ڈی پی میں اضافے پر بھی بات کی. جی اسد,
تو ارم معیشت کے علاوہ اس جو انہوں نے ایک جنرل بات کی, اس کے علاوہ انہوں نے فارن پالیسی پہ ایک خاص بات کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب ان کی تقریب ہوئی اس کے بعد کل کی اسپیچ میں.
جی بالکل, انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ ان کی فارن پالیسی کا جو ہائی لائٹ ہے, جو ہائی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو ان کی ٹیم مئی سے پچھلے سال مئی سے جس کی کوشش کر رہی تھی, وہ فائنلی جو ہے سیز فائر کا ڈیل جو ہے منظور کروانے میں کامیاب ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ان کی ٹیم جو ہے وہ مئی سے کوشش کر رہی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ بتایا اور یہ کہا اور یہ ہدایت دی کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم, آنے والی حکومت کی ٹیم کو مکمل باخبر رکھے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سیز فائر تو ہو گیا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور جو 3 فیزز امریکہ نے جو پروپوزل پیش کیا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے, یہ اس کا پہلا فیز ہے اور وہ پورا کر کے جا رہے ہیں. آئندہ آنے والے ہفتوں میں اس ڈیل کے جو باقی مراحل ہیں وہ طے ہوں گے. اور اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, نہیں آنے والی ایڈمنسٹریشن کو اس معاہدے میں اپنے ساتھ رکھا تاکہ وہ باخبر رہیں.
تو ہے نا امریکہ سے اور بھی کوئی رد عمل آیا اس پہ ہم غزہ معاہدے کی جب بات کر رہے ہیں تو؟
جی بالکل, ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈیموکریٹس جو ہیں جو کہ پہلے ہی نالا تھے ڈیموکریٹک پارٹی سے, ان کی طرف سے ایک خوشائن قدم اسے قرار دیا گیا. پھر اگر اخبارات کی بات کریں تو وہاں پر اوپینین جو لکھے گئے ان میں یہ کہا گیا کہ یہ ابھی تو ایک خوشائن قدم ہے لیکن کیا یہ جو پروپوزل امریکہ نے پیش کیا ہے مصر اور قطر کی ثالثی سے جی. وہ کیا آگے بڑھ پائے گا, اس کے مستقبل کے بارے میں سوالات ضرور اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن اس وقت اس سیز فائر کو ایک خوشائن قدم اوور آل اگر امریکہ کی بات کریں میڈیا کی بات کریں تو رد عمل کی طرح. جی بالکل,
بہت شکریہ ایرم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں صدر بائیڈن کے الوداعی خطاب پہ اور اس کے علاوہ امریکہ سے رد عمل پہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر, بہت شکریہ. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے کل امریکی صدر جو بائیڈن اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات کی اور اسرائیل حماس معاہدے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. صدر بائیڈن نے خصوصی طور پر ٹی وی پر آ کر اس اہم معاہدے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس معاہدے کا منصوبہ انہوں نے کئی ماہ پہلے پیش کیا تھا جس پر فریقین نے اب اتفاق کیا ہے.
Good afternoon.
بالآخر میں جنگ بندی کا اعلان کر سکتا ہوں. اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے. 15 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری لڑائی 7 اکتوبر کو حزب اللہ کے وحشیانہ قتل عام کے ساتھ شروع ہوئی. یرغمالوں, ان کے خاندانوں اور اسرائیلی عوام کے لیے 15 ماہ سے زیادہ عرصے کی دہشت اور 15 ماہ سے زیادہ عرصے تک غزہ کے معصوم لوگوں کے مصائب. غزہ میں لڑائی رک جائے گی اور جلد ہی یرغمال اپنے خاندانوں کے پاس واپس چلے جائیں گے. اس معاہدے کے عناصر وہی ہیں جو میں نے گزشتہ مئی میں تفصیل سے بیان کیے تھے, جسے دنیا بھر کے ممالک نے قبول کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھاری اکثریت اس کی تائید کی تھی.
20 جنوری کو امریکہ کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھانے والے نو منتخب صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ جلد ہی رہا ہو جائیں گے. ایک اور پوسٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نومبر میں ان کی تاریخی کامیابی کے بغیر یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا. امریکہ کے اگر ہم اس کے علاوہ بھی ریئیکشنز کی بات کرتے ہیں تو باقی دنیا سے بھی ریئیکشنز رہے اور خاص طور پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں ریئیکشن آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قطر, ترکی اور یورپی یونین کے علاوہ بھی ہم نے ریئیکشن دیکھا کہ مختلف جو ریئیکشن دنیا سے رہے, خاص طور پہ سعودی اور خطے سے جو ریئیکشن رہے وہ بھی ہم نے کل سے اب تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی ویلکم کیا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کو ایز اٹ از امپلیمنٹ بھی کیا جائے. امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن, جو 2020 میں سابق صدر اور موجودہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا کر وائٹ ہاؤس تک پہنچے تھے, ان کا دور صدارت کیسا رہا؟ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے صدر بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی کا دفاع کیا, اپنی ٹرم کی کتنی فیئر اسیسمنٹ کی انہوں نے؟ لامار یونیورسٹی کے ڈاکٹر اویس سلیم سے میں نے یہی جاننے کی کوشش کی.
اگر ہم مختصر وقت میں جائزہ لینے کی کوشش کریں ان کی فارن پالیسی پرائیورٹیز کا, تو جو بائیڈن تقریباً 50 سال کی ان کی پبلک سروس ہے, وہ لانگیسٹ سرونگ سینیٹرز میں سے ایک ہیں, فارن ریلیشنز کمیٹی کے سینٹ میں وہ سربراہ رہے ہیں بہت عرصہ, اور ان کی گرپ سمجھی جاتی تھی کہ فارن ریلیشنز پر ان کی بہت اچھی استعداد ہے. اب جب وہ صدارت سنبھالی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں آئے تو ایک بڑا کیوٹک قسم کا پول آؤٹ دیکھا ہم نے افغانستان سے. اس پر بہت سے سوالات اٹھے امریکہ کے اندر, پوری دنیا میں کانگریس اور سینٹ کی ہیئرنگز بھی ہم نے دیکھیں. اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب کسی نئے ایڈونچر میں اتنی جلدی امریکہ نہیں جائے گا, لیکن انہوں نے یوکرین کے ساتھ جنگ کو بھی ڈیفینڈ کیا, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو وہ آل آؤٹ گئے, ان کو ہتھیار بھی دیے, ان کو جو ہے وہ پیسہ بھی دیا اور بہت زیادہ دیا, مکمل سیاسی حمایت بھی کی, اس کا بھی انہوں نے دفاع کیا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں فیصلوں کا ان کو سیاسی طور پر اپنے الیکشن میں نقصان ہوا. باقی جو ان کی پرائیورٹیز ہیں, انہوں نے کواڈ کا ذکر کیا, بھارت, جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ جو ایک نیا اتحاد امریکہ نے بنایا ہے وہ ظاہر ہے ایک علیحدہ ٹریک پر چل رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر کیا. اب چین کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں سیاسی بیانات بہت نظر آئے ہیں, اس پہ جارحیت بھی ہمیں بہت نظر آئی ہے, لیکن پالیسی سطح پر تو کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح جو امریکن مینوفیکچررز ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں, اسی طرح کے تجارتی تعلقات امریکہ اور چائنا کے درمیان موجود ہیں. تو رسمی گفتگو سے بڑھ کر یا بیانات سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سبسٹنس بہت کم تھا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر بائیڈن کیا چاہیں گے کہ ان کی اس ایک ٹرم کو کیسے یاد رکھا جائے, تاریخ میں کیسے دیکھا جائے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بطور صدر ایز ان کمنگ پریزیڈنٹ اپنی کیمپین میں جو وعدے کیے تھے, اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بہت سی فرکشنز ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر. خواتین کا ایک علیحدہ گروپ ہے جو ہلری کلنٹن کو سپورٹ کرتا ہے, پھر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو برنی سینڈرز کو سپورٹ کرتی تھی, پھر امیگرنٹس ٹریڈیشنلی ووٹ کرتے رہے ہیں ڈیموکریٹس کے لیے. لیکن ان تمام فرکشنز کو انہوں نے ٹیپر آف کرنے کی بجائے, ان کو اپنے قریب لانے کی بجائے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایلینیٹ کیا, اور ان گروپس کے جو شکایتیں تھیں یا کنسرنز تھے وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ انہوں نے نہیں کی, بلکہ ان کو فار گرانٹیڈ لیا. حالانکہ جب وہ صدر منتخب ہوئے تو وہ کینڈیڈیٹ آف چوائس نہیں تھے, بہت سارے ان کے اپنے ووٹرز کے لیے وہ ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھے کیونکہ وہ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن جب آپ نے ان کے خدشات کا, ان کی توقعات کا پاس نہیں کیا, تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان ووٹرز نے اپنے غصے کا اظہار 2024 کے الیکشن میں کس طرح کیا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس نے انتخابات میں ان کو نقصان جو پہنچا اس میں رول پلے کیا, اور ساتھ میں ہیلتھ کیئر کہاں کھڑی ہے اس پورے معاملے میں؟
عام آدمی کو آپ جو ہے وہ نہیں سمجھا سکتے کہ جی دیکھیں ہمارے اوور آل نمبرز بہتر ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ آپ کو جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا. اگرچہ کوشش کی جو بائیڈن نے اپنے تقریباً وسط مدتی انتخابات کو اگر آپ دیکھیں, تب تک بھی ایک لوگوں کی امید ان سے باقی تھی. اگر ہم دو سال پیچھے چلے جائیں, اس کے بعد انہوں نے ایک انفراسٹرکچر بل لانے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ اکانومی کو ریجیک کیا جا سکتا ہے, وہ کوشش اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی. پھر جب ساری چیزیں اس اکانومی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, لوگوں کا چاہے صحت ہو یا تعلیم ہو یا ان کے گروسری بلز ہوں یا دوسرے اخراجات ہوں, تو پھر وہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھتے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, آج ہمارے لیے مشکلات کیا ہیں اور چار سال پہلے کیا صورتحال تھی, اور اس وقت پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کسی اور طرف دیکھنا چاہیے اور ہماری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. میں یہ بھی اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے اور جو بائیڈن نے اس سچویشن کو بہتر طریقے سے اسیس کیا ہوتا کہ لوگوں کا غم و غصہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے, تو شاید وہ اپنی اسٹریٹجی شروع سے ہی تبدیل کرتے. لیکن میں بالکل صراحت سے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر جو اپنی امیگرنٹ ووٹر بیس تھی جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ لائل رہی ہے, اس کو فار گرانٹیڈ لیا, اور انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ تو ہر حال میں ہمیں ووٹ کر ہی دیں گے چاہے ہماری پالیسیاں جیسی بھی ہوں. لیکن ہمیں اس الیکشن کے نتیجے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ووٹر کی سوچ بھی تبدیل ہو رہی ہے, وہ اب اس طرح سے اتنی سختی سے اپنے اپنے کیمپ میں نہیں کھڑا ہے.
تو معیشت نے آپ کے خیال میں ایک وائٹل رول پلے کیا اس پورے ایپیسوڈ میں. ہیلتھ کیئر کے بلز کے بارے میں بھی بات ہوتی رہی کہ ہیلتھ کیئر کے بل جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے بہت بڑھ گئے تھے, اور وہ اس پہ بھی ووٹر ناراض تھا, اور اس پہ بھی صدر بائیڈن کی اگر ایک ٹرم کا ہم جائزہ لے سکیں تو.
بالکل, میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے جو افورڈیبل کیئر ایکٹ کے ریسیپینٹس ہیں ان کی تعداد ڈبل کی ہے تقریباً اپنے چار سالوں میں, لیکن وہ جو یہ چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں یہ چھپ جاتے ہیں مہنگائی کی اوور آل جو بوجھ پڑتا ہے ایک عام صارف کے اوپر. جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا گروسری کا بل بڑھ گیا ہے, میں گیس اسٹیشن پر گیس ڈلوانے جاتا ہوں تو اس کا بل بڑھ گیا ہے, میری آمدنی اس طرح سے نہیں بڑھی ہے, تو پھر وہ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھتا ہے ان ٹوٹیلٹی.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی. د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ به کنګل پاتې وي. ولسمشر بایدن پرون کانګرس ته د یو لیک واستولو خپل هغه فرمان تمدید کړ چې په اساس یې د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ د 2015 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند هوکړه. ولسمشر جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې او د خپل ځایناستي ډونالډ ټرمپ څخه یې وغوښتل چې دا پلې کړي. او د افغانستان تعلیمي نصاب د تعلیم د برخې یو شمېر فعالان او بنسټونه وایي چې طالبانو له اسلام څخه د خپل ځانګړي تفسیر له مخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغییرات راوستي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د 14 لمریز کال د مرحومی 8 او د 2015 کال د جنوري 14 نیټه. زه ښایسته سعادت لامیم. زما همکار ایوب خاورین د ولسمشر بایدن د وینا په مهمو ټکیو رڼا اچوي. خو د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق احدي صاحب سره د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو په تړاو د ولسمشر بایدن وروستۍ څرګندونې څېړو. احدي صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. په څو شیبو کې به تاسو ته راوګرځم. ولسمشر بایدن پرون کانګرس ته د یو لیک په استولو خپل هغه فرمان تمدید کړ چې په اساس یې د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ د 2015 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دي. په عین حال کې بایدن پرون ماښام په خپله ودایې وینا کې د قدرت او ثروت یو ځای کېدل خطرناک وبلل. نور حال د ایوب خاورین څخه د ژمنې سره سم را اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره دی. خاورین صاحب، بیا هم ستړي مشئ. بایدن د افغانستان د کنګل شوی پیسو پاړه څه پریکړه وکړه او په ورستۍ وینا کې په دې اړه څه وویل؟
سلامونه خوښته جانې تاسو او درنو اوریدونکو ته. ولسمشر بایدن ورستۍ ورځو کې هم د افغانستان په اړه یو پریکړه وکړه. د افغانستان موضوع د همدې بایدن د ولسمشرۍ سره غوټه شوې ده. پایلې هم همداسې شوی وو او پای ورځو کې هم یو داسې کار وکړ چې هغه خپل د 2022 کال چې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې وې هغه که داسې وایي چې تمدید یې کړ، ځکه د امریکا د قانون په اساس که چیرته اجرایي فرمان یو کال بعد په خپله لغوه کیږي یو کال په موده کې، نو دای دریم ځل ده چې ولسمشر بایدن بیا لیک استوي کانګرس ته او خپل توجیه وړاندې کوي چې په دې خاطر باندې دغه اجرایي فرمان باید وغځیږي. نو 11 د فبروري باندې دا له منځه تو که چیرته نوی دا لیک نوی استول شوی، نو ده دا کار وکړ او د افغانستان شتمنۍ هغه نور تفصیلي موږ تاسو ته معلوم ده چې په څه هغه دلایل بیا وړاندې کړي دي چې د افغانستان د معیشت د استحکام د او افغانستانی د افغانستان شرایط د امریکا د ملي امنیت سره تړلي دي، ځکه اجرایي فرمان نشریدلی سي. په عین حال کې ولسمشر بایدن څو کارونه نور هم وکړل چې تر ټولو مهمه هغه وینا ده، ولس سره په ډېر په یو دغه خپله سابقه او راتلونکو دپاره خپل سپارښتنې ولس ته وړاندې کړې چې دا وینا یو معمول دی، یو دود، یو عنعنه ده. او په دې راپور کې به یې موږ واورو هغه مهم ټکي چې د څه شي باید امریکایانې څه شته متوجه کړل چې څه شته متوجه اوسئ او څه په راتلونکي کې څه ګواښونه امریکا ته متوجه دي. د جو بایدن ولسمشری د جنوري په 16 پای ته رسیږي او د ایبل سپینې ماڼۍ کړه وکړي. بایدن په خپل تودیعي وینا کې ولسته سپارښتنې وکړي.
د څو محدودو ثروتمندو کسانو په لاس کې د قدرت انحصار خطر لري. که پښتنه ونه شي دغه چاره خطرناک واقعیت درلودلی شي. نن سبا په امریکا کې یوه داسې اولیګارکي رامنځته کېدو په حال کې ده چې نهایت څه زیات ثروت او قدرت لري او زموږ دیموکراسي، بنیادي بشري حقوق او ازادي ګواښلی شي.
ولسمشر واضح نه کړه چې د اولیګارکي یعنی یو شمیر شتمنو واکمنۍ نه هدف څوک دي، خو د ایلان ماسک په شمول د امریکا یو شمیر لوی شتمن د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نږدې اړیکې لري.
د نمونو لاخصو پرته ولسمشر بایدن د میټا شرکت د اجرایی رئیس مارک زکربرګ هغې وروستۍ پریکړې ته اشاره وکړه چې په فیسبوک او انسټاګرام کې د رښتیا او دروغو د معلومولو پروسه ختموي.
د بیان ازادي د لمنځه تللو په حال کې ده. د مفتشینو دندې ختمې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې حقیقت موندنه قرباني شوې ده. د قدرت او ثروت لپاره داسې دروغ ویل کیږي چې حق ته اختناق سره مخ شوی دی.
په نړیوالو چارو کې د بایدن دوره په یوې لاسته راوړنې پای ته رسیږي او د تودیعي وینا نه څو ساعته وړاندې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند او بندیانو د تبادلې موافقه اعلان کړه چې عملي کول به تر ډیره حده د راتلونکي حکومت مسؤلیت وي.
په همدې خاطر ما خپل ټیم ته ویلي دي چې راتلونکي مسؤلین په جریان کې وساتي. همداسې باید وي. د امریکایانو په توګه به ټول ګډ کار کوو.
بلخوا بایدن پرون یو لیک هم خپور کړ چې د حکومت د لومړیو ورځو د ننګونو یادونه کړې ده چې هیواد لا هم د کووډ وبا تر سیوري لاندې وو او بیا د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې د ټرمپ د ملاتړو بلوا شوی وه چې غوښتل یې د 2020 کال د ولسمشۍ ټاکنو پایلې اعلان نشي چې جو بایدن ګټلی وو. د ګیلپ لخوا په ترسره شوی سروې کې یوازې 9% امریکایانو د جو بایدن دوره بریالی بللی ده. خو بایدن به تاریخ څنګه یادوي د په ځایناستي پوری هم اړه لري.
که ټرمپ واقعا دیموکراتیکو نورمونو ته هغومره خطرناک شي چې بایدن او نور دیموکراتان اندېښنه لري، نو بیا فکر کوم چې خلک به د بایدن ارمان وکړي. خو که حالات ډیر ګډوډ نشول او یوه بله نورماله دوره تیره شوه چې ستونزې هم لري او لاسته راوړنې هم لري، نو په هغه صورت کې به بایدن په هغو کارونو یادیږي چې د پخپله دوره کې وکړل.
سپینه ماڼۍ وایي چې د بایدن یوه لاسته راوړنه اقتصادي ثبات ترلاسه کول دي او په نړیوالو چارو کې تر ډیره د جنګونو څخه امریکا را خوندي کړه، خو په هغه ډول چې د افغانستان څخه را ووتل تر ډیره تر انتقاد لاندې دی. په پای کې ولسمشر بایدن له ولس څخه مننه وکړه چې هغه ته د خدمت موقع ورکړې وه.
زه اوس هم د امریکا په ارزښتونو باور لرم. یو داسې هیواد چې قوت یې زموږ په نظام او د ولس په کردار کې نغښتی دی او باید همداسې دوام وکړي او تاسې باید ساتنه
وکړئ.
همدې مسلې ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن پرون خپل هغه اجرایی فرمان هم تمدید کړ چې په اساس یې د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنۍ به هماغسې کنګل پاتې وي. دا نور د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انور الحق هادي صاحب سره ارزو. هادي صاحب ستړي مشئ او ډیره مننه کوم د زړه له کومې صاحب چې مهرباني مو وکړه. جو بایدن ویلي چې د افغانستان د مشخصو شتمنیو ساتل د دغو استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیک مرغۍ د پاره ډیر مهم دي. د دې پریکړې ګټې او زیانونه افغانستان ته په ځانګړې توګه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مرکزی بانک شتمنۍ دا د دولت شتمنۍ ده او هغه د ملت شتمنۍ ده. دغه شتمنۍ په ډیر وخت کې سره راټولېدلی سي، ولې کېدای سي چې په ډیر کم وخت کې له منځه سي لاړ سي. نو په دې اساس باندې د مرکزی بانک شتمنۍ ساتل دا یو ښه خبره ده او که چار کله سي حالت نورمال سي مرکزی بانک به دغه توانمندي ولري سي نورمال حالات نورمال پولی پالیسی به دغه لپاره به پښتوانه سه ده اولري. ولې نقص سه ده چې شایده مشکل اوس پکې چې شایده هغه دا ده سی فعلاً مرکزی بانک یعنی د افغانستان بانک دغه سرمایه په لاس کې نه ده او که دغه اوسنی اوس مثلا یو پولي بحران منځ ته راسي سین د تیرو دوه درې ورځو کې د افغاني قیمت ډیر راټیټ شوی دی، نو هغه دا توانمندی نه لري چې په اصطلاح لدی خپل امکانات نه استفاده وکړي چې هغه حالت ته بیرته استقرار سره ورکړي. یعنی د مدت کې یو څه ګټه لري چې دا پیسې ښه خوندي اوسيږي ښه وساتل سي، خو قصیر المدت کې د مرکزی بانک توانمندی هغه کمی.
ډیر مننه، ډیر واضح ځواب کور ودان. خو د دې په وړاندې طالبان به وایي چې دا د افغانستان شتمنۍ ده، تل یې د دغو کنګل شوو شتمنیو د پریښودو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ستاسو نظر او امریکا د نړیوالو قوانینو پر اساس دا شتمنۍ تر څه وخته ساتلی شي؟ صاحب
په یوازې افغانستان نه ده، تقریبا ټول مرکزی بانکونه خپل ډالري اسعار سره د امریکای مرکزی بانک سره ساتي. تعامل په دې ډول ده، هر کله چې یو مرکزی بانک سي پیسې د امریکای مرکزی بانک سره دي، هر کله چې وی وغواړي خپل پیسې باید هغوی ته فوري هغه پیسې ولیږل شي. سیانیت یا لیکویډیټي د یو مرکزی بانک لپاره فوق العاده مهمه ده. داسې نه کیږي چې یو مرکزی بانک سره اوس پیسې پکاري او امریکا مرکزی بانک یو کال یا یو میاشت یا څو هفته بعد ورته ولیږي. او معمولا په همدغه ډول ده. پخوا به هم د افغانستان بانک په شکل د نیویارک نه پیسې وغوښتلې، نو په یو ورځ دوه ورځو کې به یې سده ورته اجرا کولې. نو
او د طالبانو نیوکه
بلی،
د طالبانو نیوکه چې وایي دا د افغانستان شتمني ده او باید موږ ته راستنې شي.
او طبعا دا د افغانستان شتمنی ده، خو د امریکای موقف دا ده چې حکومت مشروعیت نه لري، په بین‌المللي سطح مشروعیت نه لري، او دغه پیسې باید د ملت نمایندګانو ته ورکړ شي. او هغوی وایي چې دغه حکومت منګه د ملت د نماینده په صفت سره نه منو. نو په همغه اساس هر کله چې دغه مشکل د دنیا او د طالبانو ترمنځ سره حل شي، زه فکر کوم چې هیڅ مشکل به نه وي دا پیسې بیرته د افغانستان.
په دې کې یوه بله مسله هم ده، آیا امریکا د دې پیسو نه هم کومه ګټه ترلاسه کوي او کنه؟ او بل د ترګریزو بریدونو د قربانیانو دعوا و چې دې مسلې ته هم اشاره وشوه، کله چې ترامپ راشي، خو په ابتدايه محکمه کې د دوی غوښتنه هم رد شوې ده، خو کله چې ترامپ راشي دې مسلې سره به څنګه چلند وکړي ستاسو په نظر سي؟
زه فکر نه کوم چې ترامپ راتګ به کوم تغییر دلته راسي. حاکم په امریکای کې تقریبا مستقل دی، یعنی مستقل دی، خو هسې کله کله یو نیم سړی ور باندې انتقاد څه لري. او زه فکر نه کوم چې کوم دلیل موجود اوسیږي چې ترامپ یا وي دوی اسلام موضوع سرعت ورته ورکوي یا یې بچی کوي او یا یې سدا کوم بل شی کوم مداخله څه
کوي. ډیره مننه.
چینل رمسه کوم بدلون
راشي. بل مهمه مسله، بایدن پرون یو بل خورا مهمه نړیواله موافقه اعلان کړه، د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقه. فکر کوي چې دا موافقه د دوام وکړي، ټول خواوې دغه تړون او شرایط ومني، ورته ژمن پاتې شي؟
په دغه اول اخو دوه درې مرحلې لري. دا اوله مرحله کې زه کوم شک نه لرم چې دا عملي کیږي، چې هغه د درې درس نفرو ګروګان د دې خلاصېدل به یو په مقابل کې د 200 نفرو فلسطینیانو خوشی کول به. دوه مرحله به لږ څه مشکلې، هغه هم د ګروګانانو مشکل به سده نه وسیږي، بلکې دا چې په دوه مرحله کې دوی باید سده دی یو د جنگ د ختم لپاره سده باید تدابیر سده ونیسي او موافقه ته ورسیږي. او هغه دغه مشکل نو تقریبا سل کلن مشکل دی او په اسانه سره خلاصېږي. خو زما خپل نظر دا دی چې بین المللي محیط هم اوس د جوړې لپاره مساعد دی، د عربانو دنیا هم څه د جوړې ته آماده ده، ایران هم هغه په چې یو لوی مشکل و د دې جوړې په برخه کې هغه هم ضعیف شوی دی. او فکر کوم چې فلسطینیان هم څه د اوس هغه شی چې یو شل کاله پخوا یا څلیرس کاله پخوا چې عرفات ته وړاندې شوی و هغه په هغه وخت کې هغه ونه منئ، ممکن اوس څه د
ومني.
یوازنی مشکل چې زه غرض پکې وینم چې په اسرائیلو کې ځینې خلک چې هغه دغه سول نه غواړي او دا څنګه هم څه د خپل کی نو عمومي محیط ورته مساعد، اما مشکلات هغه سه مشکل موضوعات.
خوشاله اوسې، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه، مهرباني مو وکړه، زمتونه وبخې، احادیث بریالي اوسې.
تشکر،
خوشاله اوسې. د تعلیم د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان نصاب کې پر بدلونونو یو خورا بل مهم رپورت هم لرو چې لیدلې مهیروي. خو لومړی لنډه دمه
د ولسمشری لورا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لورا کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه خره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیوي او د ټولو ډیجیټلي شبکو لارې خلدا وی ګوري.
د دې مراسمو مستقیم انځورونه او معلومات اتمن وګورئ. مننه له تاسو نه. حماس او اسرائیل په څو پړاوونو کې د اوربان یوې داسې هوکړې ته ورسېدل چې له مخې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شي. څه باندې یو کال کېږي چې حماس یو شمېر کسان یرغمل نیولي. ولسمشر جو بایدن د دې تړون ستاینه کړې او د خپل ځایناستي ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې دا هوکړه پلي کړي. د انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځم.
په غزه کې محاصره شوی اوسیدونکو د اوربند د موافقه اعلان دو سره په خوشحالي او سړکونو تر وتل، خو په تل ابیب کې د يرغمل شوی کسان د کورنۍ غړي زکه اندیښمن دي چې غواړي پوشي آیا عزیزان د څو پړاوونو هوکړې په لومړي کسانو کې ازادي کنه. په واشنگتن کې ولسمشر جو بایدن چې د خپل کاري دورې ورستي ورځ ته نږدې شوی په دریو پړاوونو کې د اوربند هوکړې چې د 15 میاشتو راهیسې تاوتریخواله بې ځای کېدل او ناخواله پای ته رسوي هر کله وکړ.
په غزه کې به جګړې ودرېږي او ډېر ژر به يرغمل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکې پر پاڼه لیکلي چې له دغه تړون څخه خوښ دی او د اداره به د عربو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو عادي کولو په مخه د امریکا په منځګړیتوب د ابراهیم تړونونو د پراخولو لپاره د دې بریالیتوب پر بنسټ کار وکړي. یو شمېر شنن کې وای د ټرمپ د تیر اونې سخت ګواښونه چې ویلو کده هغه د لوړ مراسم څخه وړاندې کومه معاملې نه وی شي، منځنۍ ختیځ به په دوزخ بدل شي کې دی شي رول لوبولوي.
واقعا لدی بل دوزخ نشته چې د غزي په اوسیدونکو یې حاکم کړای دی. هغه د مخه په دوزخ کې وو او داسې هم هیڅ کیږي چې هغه یعنی ډونالد ټرمپ به د اسرائیلو په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم فشار راوړی وي. نو له همدې امله موږ اوس پرمختګ کیو.
ورسته لدی بچ کېږي یو شمېر شنن کې خوشبینه نه دي چې راتلونکي اداره به وکول شي د دوو دولتونو ترمنځ د حل لارې ته ورسیږي.
دا کار د ټرمپ اداره کې نشونه دی. دا په مستقیمه توګه د ټرمپ د ادارې یا بل چا باندې نیوکه نه ده. فکر کوم هم اسرائیل او هم فلسطینیانو د دوو دولتونو د جوړولو حل لارې اړوند سختو تړونونو څخه ډېر لري دي.
د قطر صدر اعظم چې کوم تړون وړاندې کړ درې پړاوونه لري. د 24 ورځو اوربند په ترڅ کې به لومړی 3 يرغمل شوی کسان خوشی کیږي او غزې ته به بشري مرستې زیاتېږي. په دویم پړاو کې به مذاکرات پیل کیږي چې هدف یې په بشپړ توګه د ناورین پای ته رسیدل، په بشپړ توګه د اسرائیل وتل او د ټولو يرغمل شوی کسان خوشی کول دي. او په دریم پړاو کې نوی حکومت او امنیتي جوړښت سره د غزې بیا رغونه ده. د انیتا پاور راپور، وحید فیضی، د امریکا غږ.
په همدې تړاو د خوړو نړیوال پروګرام نن د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تر اعلان وروسته د ډیرو اړینو مرستو د رسول لپاره د خوندي او توزیع وړ د لاسرسي پر اړتیا ټینګار وکړ. د غزې د چارواکو په وینا کې چیرې د اوربند بریالی شي هغه جګړه به ودروي چې د غزې ټول خارونه ویجاړ کړي. په ترڅ کې لشپک څلوېښ زرو کسانو نه زیات فلسطینیان وژل شوي او 2.3 میلیونه وګړي د خپلو سیمو او کورونو بې ځایه شوي. دا ون غزې ته د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي او ملګری ملتونه او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې دوی د خپل مرستو د عملیاتو د پراخولو لپاره چمتووالی نیسي. بل پلو د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر نن د پنځشنبه په ورځ اوکراین ته ورسېد ترڅو وخته د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ تر رسیدو مخکې د کیف سره د امنیت او سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي او په عین حال کې ټولو ته دا هم وښيي چې د ولسمشر زلنسکي ملاتړ ته دوام ورکوي. د کیف د هغه روښتون څخه د لیدنې پر مهال چې د روسیې په برید کې سوځول شوی و، ښاغلي سټارمر خبریالانو ته وویل چې بریتانیا هیڅکله د اوکراین ملاتړ نه پرېږدي. هغه ویل دا ډیره مهمه ده موږ ډاډ ترلاسه کړو چې اوکراین تر ټولو قوي موقعیت کې پاتې شي. بل پلو د هند بالیوډ پر ستوري سیف علی خان باندې نن پنځمه سهار وختي د هغه په کور کې برید شوی. برید کوونکی غوښتل د هغه کور ته ورننوځي چې سیف علی خان یې په شخړه کې په چړې وهلی. ښاغلی خان اوس په روغتون کې دی او ورباندې د جراحي عمل هم ترسره شو. 45 کلن هنرمند خان ممبئی کې د خپل کور څخه روغتون ته یوړل شو، چیرې چې هغه د خپلې میرمنې کرینا کپور او دوو زامنو سره ژوند کوي. خان چې د فلم پروډوسر هم دی، په شاوخوا او یو فلمونو او تلویزیونی سریال نو کې کار کړی. هغه د هند کرکټ د پخوانی کپتان منصور علی خان پروري او بالیوډ پخوانی هنرمند او فلمی ستوري شرمیلا ټاګور زوی دی.
بل پلو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د یو لړ بدلونونو رپورټونه ورکړ شوي. د تعلیم د برخې یو شمیر فعالان او ځینې بنسټونه وایي چې طالبانو د اسلام څخه د خپل ځانګړي تفسیر له مخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغیرات راوستي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان هم په یو شمیر ښوونځیو کې د غیر مسلکي ښوونکو د ګمارل کېدو خبر ورکړی و.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې وویل چې دا وزارت د دینی اړخه د تحصیلي او تعلیمي نصاب بیا کتنه کوي. یاد وزارت زیاته کړې چې هغوی د ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک پر مضامینو بیا کتنه کوي. د روادري په نوم د بشري حقونو بنسټ د 2023 کال د نومبر میاشتې په 6مه نیټه وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپلې ایډیولوژۍ پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د جمهوریت پر مهال د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر ابراهیم شینواری وایي چې طالبانو یو شمېر درسي کتابونه مدغم کړي دي.
تعلیمي نصاب کې د کتابونو شمېر کم کړي او ځینې کتابونه مدغم کړي، لکه د ساینس، کیمیا، فزیک، بیولوژي ټول د ساینس په نوم راوستي. اجتماعي علوم هم داسې په یو مضمون کې مدغم کړي، او هنر و تعلیمات مدني، وطن دوستي، خط او رسم، دا شیانې ځینې له منځه وړي، ځینې مدغم کړي.
ښاغلی شینواری که څه هم د کتابونو د شمیر کموالی او ادغام ښه اقدام بولي، خو وایي چې طالبانو د ساینسي مضامینو شمیر کم او د دینی مضامینو شمیر زیات کړی دی.
د دینی ساتونو زیاتول سره د چمنګ تاسو ټول مسلمانانی خو افغانستان د 50 اسلامي هوادونو منځ کې د ټولو نه لومړی هواد چې به هدا ډیر اسلامي ساتونو لري، یعنی په 1300 کلمه او درسي ساتونو کې 2000 سل اسلامي مضامین ته ورکړل شو، چې بل مثال نشته د اسلامي نړۍ کې. نو کومه ساتلې او صرف محتویات او غیناتې تمرکز کړی دا به خو
د انجونو د تعلیم ملاتړې پښتانه دورانۍ وایي چې طالبانو د تاریخ او جغرافیه په ګډون په یو شمېر مضامینو کې تغیرات راوستي او ځینې برخې بدلې کړې دي.
بن بایولوژي کې چې دی د یو کم درس چې راځي د شوز لپاره، یا د کم د شوز د نصاب د حمل لپاره چې کم چپټر دی هغه استثوی دي. نو دا داسې کم چې زری دی مهم دی چې څوک په لسم په دولسم کې زده کړي او د خپل تاریخ، د خپل جغرافیې څخه پوسی، یا خپل د بایولوژي چې کوم د انسانيت ته خدمت ضرورت لري، دا ټول باید پوسی، دا ټول یې سکری دی ول دی دا فکر کې چې دا نصاب سره نه جستم.
هغه لی دوران زیاتوي چې طالبان د افغانستان د جوړېدو اراده نه لري. هغه وایي چې طالبان دا اراده درلودلای نو د انجونو لپاره به خوندزي خلاص کړي وای.
اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کینه کې جوړ کینه؟ زما هیله به دا چې د مکاتب خلاص کی، ولې افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ، ښځو نارینه دواړه باید مکاتب ته ولاړ سي، باید درسونه وای، باید ډاکټران سي، باید انجینران سي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهېږم طالب نه غواړي چې افغانستان دې جوړ سي، ولې که دی د رښتیا دونه اراده درلودل نو په مکاتب نن خلاص وای، نن به ښځې مکاتب ته تللی، درسونه به ورکولی، انجن به په مکاتب کې وای، درس به ویلی.
په درسي نصاب کې د تغیراتو په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې د بشري حقونو د څار سازمان په 2023 کال کې په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د هلکانو په ټولو هغو ښوونځیو کې چې ښځینه ښوونکو پکې تدریس کاوه، ښځینه ښوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي دي، او حتی په ځینو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي لا هم نه دي ګمارل شوي. اما طالب مشرانو تل په خپل ویناو کې ویلي چې هغوی نه یوازې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو پیاوړتیا غواړي، بلکې د افغانستان پوهنتونونه او تحصیلي ادارې به په اساسي ډول ورغول شي څو د دې بنسټونو کیفیت لوړ او له منل شویو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د امریکا غږ ستاسې غږ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا غږ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو غږ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا غږ د واتساپ شمیره دا ده: 001-202-255-59-58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
هیله ده موږ ته خپل پیغامونه واستوئ او مننه چې تر اوسه موږ سره په خبرونه کې مالی یاست. په پیښور کې د غالیو د وینځلو، وچولو او منظمولو 12 کارخونې چې د لسګونو افغانانو د عاید لویه سرچینه ده، په دې وروستیو کې د غالیو د نشټوالي له کبله د سوداګرو کاروبار ته زیان رسولی او ډیری کاریګر روزګار شوي. مسؤولین وایي چې پر کرښه د ګمرکي لوړو مالیو له کبله غالۍ پاکستان ته نه راځي. په دې هکله پام وکړئ. د مسکا صفحې رپورټ ده.
د غالۍ وینځلو او منظمولو 12 کارخونې د پېښور نشاط مل سیمه کې د شاوخوا 3 کلونو راهیسې فعال دي. د کارخونې یو مشر وای د 15 میاشتو راهیسې د غالۍ د نشټوالي له کبله کاروبار په ټپه ولاړ دی.
مال 15 میاشت نه راځي، زموږ کاروبار بندې کې دلته نه دا ایکسپورټ کیږي بهر ملک ته. د دې خام مال چې دی پاکستان نه ځي، د دې خام مال پاکستان افغانستان ته ځي او افغانستان کې صرف جوړیږي او بیا دلته فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دا فینیشنګ لپاره پاکستان ته راځي. دلته 99% ایکسپورټ کیږي، پاکستان کې نه استعمالیږي. دا ګران شی دی. دا دلته هر څوک ستاسو کور کې یوز نشته، زما خپل کور کې مشینی قالین دي، دا څوک یوز نه. پاکستان حکومت ته فائدې لري، پاکستان ته فائدې، لیکن دا بیا هم دا 15 میاشت کیږي ناراضي. هر یو داسې کال کې داسې هر سره کیږي، سلور میاشت 15 میاشت دا کسٹم ګران کول یا کرایه ګران کول لپاره بندوي. دی کې تباه څوک کیږي، زموږ غریبانان دولای والا، وینځل والا او قالین اخستون کې خرڅون والا.
دغه کارخونه د لزګونو کارګرانو د ګټې یوازینی سرچینه ده.
په دغه کارخانو کې چې یو څو میاشتې وړاندې لزګونه کاریګر د غالیو په منظمولو او وینځلو بوخت وو، اوس په تش ډاګ بدل شوی او د کارګرانو شمیر د نشت برابر دی.
د کارخونو ته له افغانستان هم ځوانان د کار لپاره راتلل، څو افغانستان کې میشتو خپل کورنیو ته پیسې ولیږي.
چل نفر تو 5 نفر کار میکرد پیش ما. حالا فعلا همی 5 ماه میشه همینجا کاروبار نیست. همینجا 25-30 نفر بود، اونا کلش جواب دادم. کلش همینجا حال کار میکنه، 1-2 نفر 3 نفر چاوک دارد، دیگر بیکار شیشتم همینجا. قالن نمیاد، درخم مال نمیاد، همین خاطر بیکاری. هر کارخانه اینجا 20-25 نفر کار میکرد. حال کلش بیروزگاری هست، اونا جواب دادم.
به خاطر کار غریبی آمدیم افغانستان. کار نیست دیگه، نیست غریبی، نیست مشکلات زیاد است دیگه. ام اینجا آمدیم دیگه تقریبا کار کنم، به خانه رای کنم دیگه. ساره فرد غریبی ماشاءالله. حالا پیشتر کار میکنم تقریبا 30,000 ماش ما بود دیگه. فیلحال آلی تقریبا 5 ماه میشه بیکار هستیم دیگه، کار غریبی نیست. حالی من خودم حیران هستم که ام اینجا خانه ما کرایه است. خانه ما کرایه است، اما کرایه خودا پورا کنم، خودم بخورم یا فامیلم روان کنم؟ بیخی حیران ماندم. چراقم کنم چراقم نکنم؟ بیخی همی مشکلات هست دیگه.
د غالی وینځلو د کاروبار سره د بلیچو یو کارخونه هم زیانمنه شوی.
دی قالین وینځي شوش کوي، هغه زموږ نه کیمیکل وړي پاغې باندې چې کم دی شوش کی. هر کارخانه کې کم سے کم 20-20 چل کسان کار کوي. اوس موجوده تقریبا 15 میاشتو شوی چې وی نن راځي سبا راځي. اوس مثلا پته نشته چې سوا جن نه راځي. خدای سره سره د څنګه ردی کار باندې سر پر د زموږ په کار باندې ما سر پر وته. لکه دې سره قالین راشي بیا به دې زموږ نه مواد بوزي، هغه باندې دا یوز کیږي. اوس دا تقریبا زموږ 15 میاشتو شوی چې موږ سره لکه کار نشته.
د غالیو د ترانسپورټ یو مشر محمد آغا امریکا غږ ته وویل چې تورخم کې په هر غالۍ د متر پر سر 2000 کلدارې ګمرکي مالیه لګول شوی، چې دا ډول د هر لارۍ پر سر 1.5 بلیارد روپۍ لګښت راځي. وایي مخکې به یې 30 لکه کلدارې ورکولې، خو اوس مالیه 2 چنده زیاته شوی، نو ځکه مال نه راځي. محمد آغا زیاتوي چې 2 لارۍ په 2 ورځو کې به دې غاړې ته ورسیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ،
پیښور. تاسو د ملتیانه د خبرونې په پای کې بیا هم مننه کوم. د خبرونه دلته پای ته رسیږي. د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ او د افغانستان سیمې او نړۍ په تړاو خبرونه واورئ. د دې نه وروسته دری خبرونه هم خبری ده او نشر ته چمتو ده. د سحر عظیمی په کوربتوب یو ځای به وګورو. الله مو مل. ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لوړ کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه خره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیوي او د ټولو ډیجیټلي شبکو لاله لري. هیله ده وی ګورئ.